ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیری به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او کنه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کیدی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځنې مهمې ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وې او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وزیر ته په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2014 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5,500 سرتیری ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیری به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیری وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلی دی. تاسو به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت په ښه کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دو وجوهات لري.
د ناټو حضور په افغانستان کې خپل د حضور موده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرارو چې پاتې شي تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خدای دی چې په افغانستان کې خود حالات خراب دي او بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډېر فشار راوستي چې باید دوی د خپل عسکرو تعداد زیات
کړي. اعظمي وایي پخوا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا اوس د بهرنیو سرتیرو د مودې غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دوی دغه حضور د نظامی لحاظ اغمره فائدہ شاید ونه کی لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري. چون یو لکه تلویز زره ته خزیات اسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت تن رانه وستلای شوی نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته، یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پریږدي او بل دا دی چې په دوا ارسو کې افغانستان سره دا کومک کولای شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي، د نظامي اړخ هغه ضعیف دی او د امریکا د ځواکونو دوامدار حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي، یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو اوسي نو موږ ته به دا ډېر اسانه وي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو، هغه ځینې ونیسو. نو دغه امید یې د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
په عمومي توګه سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلفې برنامې ایجنډا درلودلې، نو د دغه اعلان له تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي، یا مثلا د جنگ برنامې چې بیا د تخریب مسلې دي، دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع یې تللې وه چې زه افغانستان نه امریکا نه موجود ته ممکن وضعیت خراب شي، نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه د جنگ سال نه، نو بیا هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجې نه نو که چېرته اوس دوی خبرېږي چې دلته امریکا پاتې کېږي، غرب پاتې کېږي، پوځیان پاتې کېږي، نو موږ د نظام سقوط ته دلته نه پرېږدي. نو موږ باید خپل عدیاقل ځان دغه نظام سره په جنگ نه کوو او سره سولې وکړو، مفاهمه وکړو او لکه دا وروستیو کې چې دا موږ وینو اکثره جهادي قوماندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نه یو طریق ځان ورسره شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي، ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو د کوم سختارونه جوړ شوي دي، سټرکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر دیارلسو کلونو کې، او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه دا خبره کېږي چې زه دلته به یو څه رامنځته شي. نو پاس د څوارلس کاله جنګسالارانو بس جاجله ده، هغه خو داسې اوس جنګسالاران معمولا تیر څوارلس کلونو کې حکومت کې حاکم و، دوی امتیازات ترلاسه کړي و، د عقل د خپل هغه موقتي نظم ساتلی او امریکانو دې خلکو نه استفاده کوله. نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وځي یا مثلا وغواړو چې ولاړ شي افغانستان نه، نو د عقل دلته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپله د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي، نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیاوې شته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخواه اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري، بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی، په جزو تامونو کې موجود نه وي، مګر ماشونه یې دي دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي، او یا داسې عسکري چې باید د هغوی د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مګر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي، یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته. نو د دې پر ځای چې هغه په جنگ کې برخه واخلي دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي.
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي، آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه؟ حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي.
د ناټو د دوامدار حضور یو دغه یو منفي نقطه ده، د ګټو سره یو منفي نقطه ده. دا په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ، د حضور سره نه دي خوښ، نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي، او طالبانو خود یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو. نو د هغوی ته هم یو د غور کوي بهانه او کوي دا جنګیران وساتي.
خوشحال خلیل هم سیمه ییز اړخ ته په اشاره وایي، ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه. دا وایي بلدا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوې وي، نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي.
خپل اشرف غنی چې د روسیې تللی والته دا خبرې مو کړلې، وسنج چې روسانو مرسته غواړي باندې وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي، ځینې وخت خلک غواړي چې افغانستان روسانو مرسته ترلاسه کړي په ځینې ځانې. نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بالاخره باید هغه د ډاکټر صاحب غني خبره یو اجماع ته ورسېږي، خو لا تر اوسه پورې اجماع ته نه رسېدلی. لا مثلا همداسې پاتې ده. نو دغه وخت کې په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران، قومي مشران، نور د افغانستان خلک حد اقل یو سیاست چې تیار تنګ سوا ده، دا دی او د نورو ترمنځ یو انتخاب وکړي. دا انتخاب دی کله دا په لوی جرګه کې مخکې سوی ده، مثلا هغه وروسته جمهوري ریاست ټاکنې وسلو، دغه انتخاب دی خلکو خپله کړی ده. نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغسې هغه دی هغه رقم ته عملي کړي، لکه څنګه چې په ذکر شوي په هغه کې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي، اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی، نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي. البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي.
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خرابه ده، هغه جوړښت خرابه ده. اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده، لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده، شاته 15 نور شریک دي. نو د دې حکومت کول څه کول په کار، څه نه دي کول په کار، دغه مشکل ده. د تصمیمګیری مرجع اوږده ده، تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي. نو حکومت څه نه شي کولی، همدغه چې کوي همدغه د عقل هغه کوي. بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي، جنګ ده، د خپله جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي، حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي، ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی، نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی. نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده، همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي. نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبر را ونه شي، بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي، تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي، او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي، دغه سولې خبرې وشي. کنه بل لار موږ نه لرو.
خو حکمت الله اعظمی د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسئلو ریښه په امنیتي وضع کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسئله د روانو جګړو او بریدونو ده.
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته مګر هغومره جدي نه ده لکه امنیت شوي. وحدت ملي حکومت دواړه مشران هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي او د امنیت نه وروسته بیا هغه کوم نور اختلافات نور مسایل چې په د کور دننه دی لري هغه کیږي. مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري مثلا فیبروري خارج د په درو ساحو کې د تر هر تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومک ورسره وشي. هوایي ځواک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي. مګر تاسو وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نور سره کوي د ځینو خلکو سره چلته په مجلس کې مرباس کوو هغوی دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصلاح کوم قوي درنه اصلاح موږ دغه ته ورکوو افغان دولت ته ورکوو سبا هغه طالبانو لاسته ورنسي. همداسې هم شول تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت ته وسلو
شنونکو او څېړونکو حکمت الله اعظمی هیله من ښکاری او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنګېدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
دا هغه خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې د دې تر ډیر وخت پورې جاري وساتلای شي. دا عملی ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسی سوله وسی مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کوي کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډیر قوي وشي چې افغان دولت یې تاړ کې چې باید سوله وسی. دغه به تر ډیر وخت پورې دوام ونه لري ما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیري چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبان اوایت ته وګورو د طالبانو هغه د دې بشري ځواک ته چې وګورو هغه کم دی هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دشمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولی. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو په اند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه.
جمهوریت
Thank you. سنگا پیر سنگینوں